به استودیو اومده تا یک برنامه دیگر را به شما میزبانی کنه. خوش آمدید.
مننه. بخیر و سه درن اوریدون کوت هستم. سلام و نوای. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو د ازادي رادیو خبری پروگرام ته غوږ یاست. په دغه پروگرام کې اوري چې د افغان حکومت چارواکي وایي له هند پوځیان نه غواړي. نور مهم مطالب هم لرو. پروگرام د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړی دی خو مهم راپورونه تاسو ته خبرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس د ډلې کوربه وي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نه منونکو یا انویکټس په نړیوالو لوبو کې نن د یو د نقرۍ او یو د برونزو میډال وګټه. او د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمه ییزې ادارې پر تګ راتګ بندیز وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس د ډلې کوربه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف په قول په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تماس د سیمه ییزه ډله په افغانستان کې خپلې هلې ځلې بیا پیلوي. د ښاغلي لاوروف په وینا روسیې تل د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو او د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې ملاتړ کړی دی. د شانګهای د همکارۍ ټولنې تر مشرۍ لاندې د افغانستان لپاره د تماس په ډله کې د څه باندې 500 هیوادونو استازي شامل دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نه منونکو په نړیوالو لوبو کې نن یو د نقرۍ او یو د برونزو میډال وګاټه. دا لوبې د کاناډا په تورنټو کې پیل شوې او د نړۍ د ګڼو هیوادونو معلول سرتیري په څو رشتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقي چې دې سیالیو ته ورغلی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبري او نصیر احمد حلیمي نن د وزن پورته کولو په برخه کې د نقرۍ او برونزو میډالونه ګټلي دي. د افغان لوبغاړو لوبې د کاناډا په وخت ماښام مهال شوي. د افغانستان په استازیتوب هم یو شپږ کسیزه ټیم دې سیالیو ته ورغلی. د فوټسال ملي ټیم بیا په ترکمنستان کې دی او نن د آسیایي سیالیو د دریم مقام لپاره د جاپان د فوټسال له ملي لوبډلې سره مخ کیږي. په ترکمنستان کې د آسیایي سیالیو د فوټسال په مسابقو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې د چین، متحده عربي اماراتو، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلو ته ماتې ورکړه خو په نیمه پایلوبه کې پر ایران وبایلله. د اورزګان چارواکي دا کوي چې ولایتي روغتون یې بیرته پرانیستی دی. دا خبره د اورزګان د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وکړه خو ویې ویل لا هم 50 روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې. د اورزګان عام خلک بیا د روغتیایي مرکزونو په بندېدو انتقاد کوي. د دوی له ډلې یو تن د خان په نوم داسې وایي:
زما د ورځ خبر سره وایده دا پرما نه کوي چې شپخانه بندک او کداره کمی سر خلاص چې والي صاحب ته په یوه ژنګ دلته شپخانه بنده دا خو ته سبب واچو ولسوالۍ لکه ولسوالۍ بازات راځي چې لا کاوزه سبا واچي لا کنډک.
په اورزګان کې لاس ورځ رئیس روغتیایي مرکزونه تړلې دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دا مرکزونه د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي په سبب تړلې. افغانستان او چین په خپل منځ کې د نوري فایبر د غزولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر شهزاد آریوبی پرون دوشنبه په کابل کې وویل د افغان او چینایي ټلیکامونو ترمنځ موافقه د مخابراتو د وزارت په استازیتوب په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی له چینایي چارواکو سره لاسلیک کړي.
د نوري فایبر کې بل بده واخان لارې تر فایز آباد پورې چې 450 کیلومتر د کیبل د افغانستان په خوره کې او 100 کیلومتر د چین په خوره کې تیریږي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سرپرست وزیر په خبره په دې پروژې په 50 میلیون ډالر لګښت راشي. ښاغلی آریوبی هم درز وویل د یوې بلې موافقې پر اساس چې د چین، افغانستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ لاسلیک شوه د ورېښمو پر لار به د نوري فایبر د غزولو ژمنه عملي شي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمه ییزې ادارې پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د کردستان د ټول پوښتنې کمیسیون ویلي د رای ورکولو په شرایطو برابر نږدې 70% وګړي په ټول پوښتنه کې ګډون کړی دی. د ترکیې پوځ پرون ناوخته تایید کړ چې دغه هیواد او عراق به د عراقي کردستان د پولو په اوږدو کې د ترکیې په خاوره کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. ایران هم ویلي له کردستان سره خپلې پولې بندوي. په دې اړه وړاندې هم تاسو ته جزئیات لرو. د سپینی مانی چارواکو ویلی د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزیر هغه خبرې چې ګواکې امریکا ورسره د جنگ اعلان کړی بې ځایه دي. د امریکا د ولسمشر ویاندوی سارا سندرز 3 ساعته وروسته له دې خبریالانو ته په دې باب خبرې وکړې چې د شمالی کوریا یو جګپوړي ډیپلومات ادعا وکړه پیونګیانګ حق لري د ځان د دفاع وکړي او یا د امریکا جنگي الوتکې حتی د شمالي کوریا له حریم څخه د باندې وغورځوي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندوی وویل دا ادعا بیخي ناسمه او بې ځایه ده. تر دې مخکې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر زی یونګ هو په نیویارک کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل امریکا ته د ځواب ویلو لپاره ټول انتخابونه د دوی په میز دي. او د روسیې دفاع وزارت وایي یو روسی جنرال چې د سوریې د حکومتي ځواکونو د سلاکار په توګه کار کاوه د دغه هیواد په ختیځ کې وژل شوی دی. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د خپل هیواد دفاع وزیر په قول وویل د ګر جنرال والیری اساپوف د سوری پوځیانو د قمندې په پوسټه کې وو او د دیروزور ښار د آزادولو په عملیاتو کې د قمندانانو څارنه کوله چې د سختدري زوللوري د هوان په ویشتل شوی مرمۍ ولګېد او وروسته سا ورکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو ورتل د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په وی پانی www.azadiradio.org او فیسبوک باندې هم کتلای شئ facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک آدرس دی. رازو لمړي مطلب ته د افغانستان حکومت وایي د هند پوځي ځواکونو ته اړتیا نه لري ځکه چې په خپل کافي اندازه سرتیری لري. د افغانستان حکومت اجرایی ریاست ویاندوی مجیب الرحمن رحیمی دا خبر ورسته لدی ازادي رادیو ته وکړه چې هندي رسنۍ ویلي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس بل هندی چارواکو سره په نننې غونډه کې له هغوی غوښتنه وکړي چې دا هیواد افغانستان ته پوځیان ولیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د امریکا دفاع وزیر به له خپل هندي ساري سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. جیمز ماتیس تیره شپه هند ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې دغه هیواد له چارواکو سره نن خبري پیل کړي. ځینو هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ماتیس به له هند وغواړي چې افغانستان ته پوځیان واستوي. که څه هم په دې اړه تر اوسه پورې د امریکا حکومت او دفاع وزارت یې رسمن څه نه دي ویلي، خو هندي رسنیو ویلي چې جیمز ماتیس به په افغانستان کې د هند د رول د زیاتېدو غوښتنه وکړي. تر دې وړاندې د اگست میاشتې په پای کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې امریکا په افغانستان کې د هند د رول د پراختیا غوښتونکی دی. خو په کابل کې د اجرایي رئیس ویاندوی مجیب رحیمی ازادي رادیو ته وویل نه پخوا او نه هم اوس په افغانستان کې د هندي پوځیانو د حضور غوښتنه شوې ده. په افغانستان کې د هند پوځي حضور بحث یا له هندوستانه دا غوښتنه چې افغانستان ته ځواکونه ولېشي نه پخوا شوې او نه اوس په اجنډا کې شامل ده. افغانستان کافي شمېر پوځیان لري. د په عین حال کې ویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس به افغانستان ته نور ځواکونه راشي چې د افغان امنیتي ځواکونو اړتیاوې به پوره کړي. هند ته د ښاغلي ماتیس سفر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. دوی به په هند کې 3 ورځې تیرې کړي. هند افغانستان په بیا رغونه کې مهمه ونډه لرلې ده. تر اوسه پورې دغه هیواد له افغانستان سره په بیلوبیلو برخو کې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو پاکستان تل په افغانستان کې د هند پوځي رول په وړاندې حساسیت ښوولی دی. که هند افغانستان ته ځواکونه واستوي د پاکستان احتمالي غبرګون به څه وي؟ په پېښور کې مشت خبریال او د سیاسي چارو کتونکو رحیم الله یوسف زای وایي چې پاکستان به ځوابي اقدامات وکړي.
پاکستان کې د شي چې د په مقابل کې دوی هم څنګه پورته کی مثال په توګه باندې د پاکستان د لارې چې کوم افغانستان ته د امریکای او ناتو ځواکونو ته رسد کیږي سپلای کیږي هغه کې رکاوټ راشي یا د افغانستان د امن په حق لا چې پاکستان ویلیو چې طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان به خپل مرسته کوي کدي شي دغه نه لاس پورته کی.
د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی هم تیره اونۍ په نیویارک کې وویل چې پاکستان به په افغانستان کې د هند پوځي او سیاسي رول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د هند دفاع وزیر میرمن نرمالا سیتارامن به په پاکستان کې د تروریزم او په سیمه کې د چین پر رول هم خبري وکړي. پینتاګون هنته د ښاغلي ماتیس د سفر په درشل کې په یو خبر پاڼه کې ویلي د امریکا دفاع وزیر هنته د یو داسې مهمه او اغیزمن شریک په سترګه ګوري چې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره د آسیا په جنوب کې اغیزمن کار کوي. په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا دفاع وزیر به په افغانستان کې د ولسواکۍ ثبات او سوکالۍ لپاره د هند رول وستایي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتست زموږ فیسبوک پاڼه هم ګوري هلته هم تازه خبرونه تاسو ته سپتو facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک ادرس دی همدارس azadiradio.com ویب پاڼه مو ده هلته هم خبرونه او راپورونه لیدلی او لوستلی شئ اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي تر هغې وروسته د ازادي راډیوي مجله مه هیروي
ډلې بیست ورځپاڼه د افغانستان په اړه خیالي سرتیری د طالبانو پټه وسله تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي یو سرسخت دښمن ته ماته ورکول ګران دي په تیر بیا کله چې ورسره په جګړه کې یاست او د خپل ځواکونو یو شمیر مهم خیالي وي ماتول ناممکن دي ډلې بیست دغه مطلب د تحقیقاتي ژورنالیزم د ادارې په همکاري خپور کړی او په هغه کې د هغه امریکایي سرتیری کیسه کوي چې په 2009 میلادي کال کې د هلمند ناوي ورسوالۍ ته تللی و فرانک بی جو په یاد راوړي چې ناوه هغه وخت څومره خطرناک ځای و سم لکه د یو جنگي فلم اورسته صحنه د ناوه د امن کولو لپاره جګړه ډیره سخته و او بی جو چې د مرین احتیاطي سرتیری و په ناوه کې د اوسېدو په جریان کې د خپل یو نږدې ملګري په ګډون د خپلو څلورو همکارانو د وژل کېدو شاهد و د ډلې بیست په لیکنه هغه ټولې چې بی جو پکې خدمت کاوه وکول شول چې ناوه امن کړي او هغه په هلمند کې د امریکا د بریا یوه بیلګه وګرځوي خو اوه میاشتې وروسته چې ټولې له ناوې ووت د هلمند څو ولسوالۍ یو په بل پسې د طالبانو لاسته ولوېدې بی جو هلمند و چې ناوه له ورته سرنوشت سره مخامخ نشي خو په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره طالبان ورو ورو مخته ولاړل او دغه ولسوالۍ هم د 2014 کال په اکتوبر کې ونیوله ډلې بیست وړاندې لیکي دا چې ولې داسې وشول په دې اړه ډېرې څېړنې شوې دي د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې دا موندلې چې په افغان امنیتي ځواکونو کې پراخ فساد د دغې ناکامۍ یو عمده دلیل و ډېر لیدل شوي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو شمیر له هغه څه چې د کاغذ پر مخ ډېر کم و د ورځپاڼې په لیکنه ناوه بالاخره د روان کال په جولای میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي هوایي ملاتړ کوه بیرته آزاده شوه خو وضعیت تر اوسه نازک دی ډلې بیست لیکي طالبانو په ټول افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې له فساد او د هغوی له کمزوري رهبرۍ د ځان په ګټه استفاده کړې ده د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د 3500 نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې خو تر هغو چې پر اصلي ستونزې چې هغه په امنیتي ځواکونو کې د خیالي سرتیرو او د پراخ صد موجودیت تمرکز و نشي د هواته د نور سرتیرو لیګل به بی معنی وي او د امریکایي ځواکونو لاسته راوړنې به له خطر سره مخامخ وي نیویارک ټایمز رسپانه هم په افغانستان کې د امریکا په وضعیتو ته پام اړولې او لیکي په هر ستونزه کې تل یو اسانه او خیالي حل لاروي د امریکا دفاع پخوانی وزیر ډونالد ترامپ هم داسې یو تصور درلود او اوس یو شمیر دیموکراتان هم ورته فکرونه لري چې کېدای شي د یاغیانو ضد جګړه د بی پیلوټ الوتکو ځانګړو ځواکونو او د کروز توغندیو په ذریعه مخته یوړل شي نیویارک ټایمز لیکي د پینټاګون دغه زوړ خیال چې ګواکې په اړو کې د زیاتو سرتیرو په لرلو او په زغروالو وسیلو کې د هغوی په استولو سره کولی شي بد خلک ووژني او طالبان مات کړي یوازې یو خیال دی او بس
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د میرمن نانسی دوپری د ژوند فرنګي فعالیتونو او چلنو په باره کې مفصل رپورت اورئ ل شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه
زما په شعر کې بدلون ادلون چکم رامنست شو شاید یو ځینی علت يم دا زما د نن په وجود کې وجودي عذاب بي
دوه لاندې کایتونه که وخت و نور مطالبم لرو پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسام احمد زاهد په مدیریت له چاپ راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنۍ په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږي د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوی نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا د غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د مهرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سین د جشن ته ورغلی. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنگونو او مالی ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاری ساتلی دی. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
د وبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 22 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فیلم په توګه او د فیلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا درېم جشنواره ده چې په وروستي 100 کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و ازرائیل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخوی جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
افتاد ساله شد سینما در افغانستان، قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوبل په افغانستان کې سینما او یا کلانه شو خو قانوني نه ده، او کله چې قانون او مقرره نوي د مالی وزارت نشي کولای چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په ورستی پړاو کې یو چې ممکن په یو میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون لمخه فلم او سیریال تولید کړو. دا په داسې حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډېر چاپیږي مګر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلې. د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅېږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چې لاړ شو یا بل ملک ته چې لاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کېږي عقلاً لس زره دانې چاپ کېږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او مونږ چې چاپ کوو مونږ زر کتاب چاپ کوو دا زر کتاب مونږ ته به څه کلونو کلونو پروت دي. هغه کتاب مونږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوښ کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دېر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دوی هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګې کړي.
نوم یې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې پر یوه خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثر وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول وي دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته. که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضحه خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې د اروايي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروايي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري او هغه له ځان سره وخت واخو لري نو شاید دوی ته ډېره زیاته انرژي ورکړي دوی ته حوصله ورکړي او دوی د فکري پرمختګ او د فکري ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کېږي او په دې برخه کې له ښوونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کېږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یوه حده رواج و خو نوې ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په اند همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ یې مستقیما منفي اغېز غورځولی.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومند دې غونډې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فوکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوو نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډه د دوشنبې په ورځ د سوات په منګوره ښارګوټي کې د سواست هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومیږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي تولا جان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سوات کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي.
یو لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور. د دې کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راژبه کړې دي او د دې مادي فولکلور په حواله باندې په کې ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړې دي. دویم کتاب چې دی هغه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې، دا هغه لوبې دي چې د سوات ماشومانو به پوړکوالي کولې، دغه ولسي او علاقایي لوبې دي. نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی، او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتونه ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو، لیکوالو او شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې، او د پښتو فوکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیه سو ستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسف زئی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې وویل:
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده، او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکل شي، تفصیل سره ولیکل شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډې ته په خپلې وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله، او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړ هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اول دا اعتراف وکړم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونه وردا چې دغه مخکتنې ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبای حکومت او غوښته چې د سوات ادبي کړو د ادبي او هنري حلو ځل لپاره د ودانې جوړ کړي، او همدا شان د سوات پونتون کې پښتو څنګه هم پرانیزي.
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري.
په افغانستان مې نه نانسي دوپری بویل: دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي، خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسی دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسی دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورت کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندونکي نانسی دوپری د وګي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شو. نانسی دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې و او لوړې زده کړې د نیویارک په کولمبیا په هنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د منډلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل، او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سو. د میرمن نانسی دوپری خاوند ډیر کلونه مخکې مړ شوی وو، او دې په وروستیو کلونو کې د کابل په هندون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسی دوپری او خاوند یې لسیزې پخوا راغونډ کړي وو. زموږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسی دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نن سچ دوپری څو ورځې مخکې وفات شو. هغه افغانستان ته داسې کارونه کړی دي چې پس له مرګ خلک داغه پاړه د خبره کوي، خو په ژوندونی افغانانو ډیرونه پیژندله. که د اغلی دوپری پاړه راته وای چې څوک و او څه وکړل.
میرمن دوپری دلوی دوپری میرمن و، دواړه لرغون پوهانو، تاریخ پوهانو، او بلاخره افغانستان تراغلی و افغانستان پیژندون کی و د افغانستان لپاره دواړو ګڼ خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ و لرغون پوهنه آثار ولیکل، او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د خاورې باید دلته په افغانستان کې خښی شي. او نانسی دوپری هم دلته پاتې شوه، 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه، او کله چې ورته وویل شول چې بیرته امریکا ته ستنه شي وی نه منله، او وویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ و لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل. کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل، او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډېر زیات کار وکړ، ډېر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل، لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وساتي. هماغه و چې نانسی دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یو ماسه جوړ کړ. په دې ماسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې، او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د غوپ پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډیره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، به بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت، او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب چاپېدا، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپو ته یې په آیت کې زحم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړلوس تقریبا د 300 نه د دې کتابونو شمېر وخت، یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده خبري. او بالاخره دې چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ، او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بلاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغه ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل، دوی کومې خبرې علاقه مند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 55 کاله په افغانستان کې خدمت کړي. کله چې افغانستان ته راغله د افغانستان سره مینه پیدا شو، یعنی دی ویلې ونه مینې په اساس دا دلته پاتې شو. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چا وی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پوري وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
دوپری چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي.
دوی ډیره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډیر لرغونی هیواد دی، او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 40,000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیګه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده، لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 40,000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی، او هغه د هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غار میشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي، هغه ابتدایي آثار، هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي، او د افغانستان افغانستان سره آشنا شي. همدارس دغه نو ورسته 15 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغونی آثار پکې معرفي شوی دي، او په عین حال کې وسه کړی ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي.
په افغاني ټولنه کې خځې له تعلیم او کار څخه ډیر وخت راګرځول کیږي، د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم ده او څه پیغام لري؟
دی په افغانی ټولنه کې ځکه کار کولای شو چې دا یو میرمن و کولای شوی چې د افغانی میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي، په دې اساس دی د افغانی میرمنو سره ډیر نږدې ژوند کړی، د افغانی میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډیر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغانی میرمنو په تنویر کې ډیر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا څلوېښت کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخواني مشر عمر خان مسعودي سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودي په اړه وایي:
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، د هغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل، هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، دومه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو رهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې رهنما د موزیم دپاره ډیر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل، د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله، دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بیرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا بله پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېره فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېرو سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوی و، د دې بیرته پیدا کولو را بیرته ګرځولو کې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېر شکرګزاره یم. خصوصا تاسو ته به معلومه چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدلو نه دا خبرونه نه څه اورېدلي او د مطبوعاتو نه هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. دا موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سیتوریس یو اعلامی مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سیتوریس لزره ډالر د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلود چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز په پاکستان کې وو، اما په دې کې د اجرایوي حیات غړیتوب نانسی، جولیان لیسلی، همدارنګه د یونان سفیر، د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وي چې دغه بنیاد یې رامنځته کړ، د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ مینه ښځه وه، دی په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه، د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړی دي چې ټول زمينه د خدماتو دوی مسایده ولا هم په مالی لحاظ هم په لوجستیکی لحاظ په زمين کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکونکو لپاره چې واقعا دا ارزښناک خدمتونه حتی تر 2001 کال پورې دی انجمن وکړل چې تاسیس په 1950 کال کې وو اما په 2001 کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده بیا ورغول شو دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي اوس دا سپچ بیا منحل شو اوس هم د خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده د نانسي خدمات د اثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره خصوصا د یونسکو سره د نورو هیوادو سره درلودل په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم تر حمایت لاندې ونیو زه د خدمات نه مشکور یم واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونې وړ ده
ښاغلی مسعودی وای نانسي دو پیری بځوانان هڅول او لمرمنو سره به ډیر کار کاوه چې تعلیم وکړي د بد افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثر لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به هڅول چې ویل ولی طلبه د کتابونو پلوستلو بخته و ښاغلی مسعودی د دې د ژوند ورستۍ ورځ شپو ځینې خاطرې هم راته وایي
ما څو ځلې د نانسي د عادت ته ورتلو کوشش بم کاوه چې دغه فرنګیان چې دوی سره ډیر علاقه درلودل هغه به هم په انفرادي هم په دستجمعي ډول به ورتللو یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور د لرغونپېژندنې رئیس همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه د مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندوخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري دغه اثر په موزیم کې شته ما ورته وویل هو وایي دې سر څه وجود نه لري دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده ورته مې نه د مغ ځای نه څکندن شوی دی فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته کار یې کاوه حتی دا ټوکه ما ورسره وکړل نانسي جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې په بستر حالت کې پرته یې د مطالعې سوی زه په مطالعه باندې ژوند یم یو کتاب نوی چاپ شوی زه فکر کوم په لندن کې هغه کتاب د میز د سر نه راواخیسته جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده ډېر ښکلی کتاب ده د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره د دې نه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو نه یوازې ځان یې آګاه کاوه په زمین کې دا تشویقي جنبه ده وه چې دا وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده دا به یې ما سره وي اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وه او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید خښه شي کومې اندازې چې زه خبر یم د یو وصیتنامه هم لیکلې ده نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وای چې ما په خپل جنو چړنو کې د نن سیدو پیری لیکنو استفاده کړې ده
سره لدی چې یعنی د ساحت الله بامیانو کې کار کړی په بدخشان کې کار کړی په مزار کې کړی ما سره ته بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات اول چیز اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه سلی باندې نو زه د نانسي دوپری هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنه کړې وه لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوی وه نو ما ته خپله ګټه اخیستې ده او دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه
نانسي دو پیری د ژوند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په چړنو بوخته وه د دې مرکز د کتابتون مسؤل عبدالرحیم خان وایي چې یو وخت یو امریکایي دې مرکز ته راغی او میرمن نانسي دو پیری ته یې وویل چې د کومو اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري ښاغلی عبدالرحیم د نانسي ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي
دا ثابت کړی ده مونږ تحقیق کړی ده چې افغانستان رښتیا 5000 کلن تاریخ لري او دا هغه خلاص مونږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې مونږ خپله تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی او مونږ سره آنلاین ډیټابیس دی اکثرا روزانه تقریبا مونږ 500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی سیدی مرکز دی منابع نه گته اخلی دویده یا دی اخبال انترنت نه یا بمونسر کن پی دی افز دی او یا فیزیکلی اسناس کتاب دی مجله دی یا اخبار دی دوی به دیزاین استفاده که یا گته اخلی دی چیشی سیدو تا موجود دی اگه فری دی مون چان چارت نشو کولی دی شو او ارسو کولی شد دی سنتر نوی استفاده بو که دسی سیستم ندی سوک راشد سی ممبر لری یا کارت دی سی کیو ممبر دی کنی دی اوزویت لری کنی لری اگه اخبال کولی شد سی سی کیو منابع نوی استفاده بو که رایگان دی که ایس چارت شد نسا نسی دو پری اختیار اخبال خدمات زیاد دی او کار زیاد کرده افغانان سر دیر مینه دل بوده سی افغانان سر همیشه کمک و که خاص اکثرا اومن پاک لاغی دیر مینه دل بوده سی خیز سر باید کمک شد سی خیز پودی سی شاعت پاته دی باید دوی سر مونگ هلپو که اکثرا وقتل سی همکاران دلت زیادتر اومنی پودی سی دلت زمینه مساید دی ابل داده سی اگه وقتل سی مرکز سنگه سی جور کرده هتف داو سی مونگ وارو سی داغ مرکز یا داغ تعمیر باعث شد سی محصلین یا استادان راشی ورو ورو دا کتاب و فرهنگ دا کتابخانی سر آشنا سی بودی سی دا بلکل فاصله پاتی بود بل دا دا کتابخانه همیشه داغ اخبال افتخار کرده سی باید دا کتابخانه طول باید دین گته واخلی که افغانانی که خارجیانی باید دین گته واخلی بل وقتل سی دا ورو ورو سمر اسناس سی افغانستان بهر دی دا دی اکثر دی جنگون پو وقت که دیزاین ایستل شوه دی دا بیرته باید افغانستان تی راوری اگه تر حد پوری داگه کوششی وکر سی کتابونه سی پاکستان یا بل چرده دلی و اگه راو سر دل تی را جمع کر او یو سیستم ورته جو کر دی یو ارزو هتف و سی دی اخبال لویس دوپری یو سی اسناد اگه گلری و اکسونه و سه اگه اکسونه تقریبا لحظ داره اکسونه سه اگه اختلا سه باید دا آنلاین شی هر سوک دینه باید استفاده بو که در حد پوری اگه تکمیل کر و بیام تکمیلی سو تر کمسته ده اقبال شفخانه که اگه اکسونه بندی دا کار کوله خود تر تقریبا نیمایی دیدی اکسونه اگه او توانید از تکمیل شید تا آنلاین مراجعین دی پاره پا ویب سایت که کهیدی خود تا تکمیل شده وینیده انشالله مونگ و اقبال آقا با تکمیل کهو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار ات بجه واوری
اوس د نقل وار دی وږمه راغلې او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستې
بسګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و کرونده یې زوی ته پریښوده او خپله په کور کېناست د کور په برنډه کې به یې توشه غوړولی و پروت و زوی چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی نو یو فکر ور پیدا شو یو تابوت یې جوړ کړ کور ته یې راوړ او په برنډه کې یې پلار ته کېښود چې پکې څملي پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد زوی تابوت په آس بار کړ د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه دغه وخت لبن تابوت آواز راغی ټک 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 ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست پلار ته یې وویل څه وایي بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه زوی یې پوښتنه ورنه وکړه ولې بوډا وویل د زامنو به دې په کار شي وعده پاچا د ژمی په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې پرېږدي پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي عسکر ورته وویل هو صاحب پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته سم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي د تودو جامو تصور د عسكر خله له خوشاله جنګ کړه. خو پاچا چې ماڼۍ ته ننوت له هغه سره کړې ژمنه یې هېره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر ماڼۍ وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و: ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تیرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې ووژلم.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوي. تسکین وایي: فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم. مرکه مې ورسره کړې، پام مو ورته راړوم. تسکین صاحب، ستړی مسې.
مننه، ژوندی اوسې. عمان څه قربان شم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه راواوروي، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول په حصه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډېر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډېر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډېره مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب وي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی، او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي، او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه توري رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمانی بیل، من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حیصه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا، د یو انسان هغه ظلم و ستم وي خلي، شاید یو انسان زما د زړه درد نه څخه خوند اخلي. خو زه وایم چکه دی د آدمیت فلسفه شالید ته مونږ مخه کړو، تاریخچې ته مونږ مخه کړو، نو چې آدم مین شوی و، هوا ور سره مینه وه، نو مونږ انسانانو حتمن په ژوند کې یو ټکر خورو. او بله دا ده چې ځینې انسانان دي چې بیخي حس نه مینېږي، او ځینې انسانان دي چې یوازې یو ځل مینېږي، او ځینې انسانان شته چې بار بار مینېږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څه رقم کې؟
شاید یو ځل کې ومه.
یو شعر به دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب دی شاعری ده او زم رمه، جام خالی ده بی خودی ده او زم رمه، فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینه ستا باچا خانی ده او زم رمه، مینه څه ده، مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده، رسوایی ده او زم رمه، بندگی ده او خدایی ده او زم رمه، بندگی ده او خدایی ده او زم رمه، مینه ټول ځان ځانی ده او زم رمه، بیل تام زندگی ده او زم رمه، استام ده مسلمانی ده او زم رمه، تسکین نشته جدایی ده او زم رمه، مای قدم بی ساقی ده او زم رمه.
ډیره مننه. تاسو ده سفیانو خبره وکړه. سفیان چې دی د ځان ځانی خبره نه کوي.
عمان صاحب، کومو ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي، نه تاوتریخوالی. کله چې صوفی تصوف دریاب ته دانګي، نو هغوی نه تاوتریخوالی، جنگ نه کوي اکثره. خو بالاخره ځینې مسایلو کې چې کوم دوی خبره کوي، دوی د مینې هغه غرور وجه وي چې بعضې وخت کې د جبر د خبره کوي. ټوله کیسه د مینې ده. مینه یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده. دا ټول حالتونه په انسان باندې راځي. زه وایم چې په انسان باندې چې کوم مراحل راځي، نو هغه د حالتونو مسله وي. یو انسان په یو حالت کې، بل انسان په بل حالت کې. کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم. بعضې وخت کې هغه د کلبیانو او د فلسفې پیروي مې هم کړې ده. که مونږ د فلسفې یا د تصوف کوم تاریخ ته وګورو، اکثره وخت کې دوی سره دیوي هغه نه دي پاتې شوي، نظریې پاتې شوي نه دي. بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو، اول وخت کې ډېر داسې یو ژور نه تلو، خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو، هغه وروسته دا یو استاد جوړېږي او رهنما جوړېږي، هغه ټولنې ته یو درس.
دا طریقې څه دي؟ مشهورې طریقې څه دي؟ هر یو یې ځان ته پیرو لري او هماغه یوه لاره تعقیبوي. علاوه دې نه د غزمو تصوف چې دا ډیر کار هم ورباندې سوی نه دی، یعنی علمي کار
بالکل
ورباندې سوی. صوفیان چې دي هر یوې د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي، دوی ته هغه فرزن قادریه ده او چشتیه ده او دغسې نقش بندیه ده، د دغو طریقو پیروي. تاسې هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوئ که نه عمومي هر شی چې خوښ سو؟
عمان صاحب ګوره، مونږ وحدة الوجود لرو، وحدة الشهود لرو. وحدة الوجود د موضوع انفرادیت څرګندوي چې
شی وجود او موجود دی. خودلې دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي.
او بالکل، زه عمان صاحب خبره ته راځم کنه، یعنی وحدة الوجود لرو مونږ، وحدة الشهود لرو. زه خپل د وحدة الوجود پیروي یم، یعنی ډایرکټ خبره کوي وحدة الوجود کې. وحدة الشهود شاهد ده، شاهدی ورکوي. او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې، لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا، قادریا شو، کنه دا شین شته دی. بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدة الوجود جوړته وایو، وجودي فلسفه غربي، د دواړو سره څه نه څه نزدېکت لري. ولی بعض مسایل کې تاج یادونه وکړله چې اسلامي مسایل پکې شته او بودیزم اثار پکې شته دی، دا زم نه ردوم. شته دی وحدة الوجود کې شاید ځینې مسایل وي.
داسې یو شعر به مواورو چې همداسې یو تصوفي رنګ ولري.
زه اوس په ځان کې یم، چاته شاعري نه کوم، زه ځان ځانۍ خوړلی، ځان سره یاري نه کوم. ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی، بے له خرابه په ځان ویر کوم، خادي نه کوم. اوس هسې نه یم ملګرو، اوس ښه شوی یم، اوس د زمان په خوښه بنده زندگی نه کوم. زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین، زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین، اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کوم. وحدة الوجود والا یا د وجودي فلسفې پیروان هغوی چې دي په ټولنه کې، دوی یو هغه لري، یو نظریه لري چې په کومه ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادۍ له طریقه راځي. نو ځینې وخت کې مونږ ځانونه خرابوو، خو د آبادۍ د فکر لپاره داسې یو هغه کوو چې هغه د مینې خورول دي، د انسانیت د فکر خورول دي.
د هغوی مراد همدغه آبادي نه ده، هغوی په نفس باندې تاکید ده، خرابي د نفس ده. دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي. زموږ خلک وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي. مولانا وایي منظور دغه سپی نه ده چې موږ یې ساتو، منظور نفس ده. دی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي. داسې یوه قصه ده. دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي، هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي. دوی وایي چې نفس دې خوار کو، بیا به ته آباد سي. پارال دا فلسفي باسونه دي، د صوفیانو باسونه دي، دا به ډیر نه وږدو. یو شعر به دی واورم.
سمه د عمان صاحب دغه دی هغه تو مولانا خبره وا یاد کړله. زه دا خبره صحیح دي، خو ولي دلته مونږ کدي غربي فلسفي خبر راخلو. جان پلسار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پرې خودل شي تر څو چې د ځان جوړولو حس یا درک پیدا کړي. نو خیر، په دې مسله به سره نغږیږو چې بحث وږ نه شي. ستاسو شعر ده چې
نظم کلری نظم راو.
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یمه، د مولانا غږونه اورې کنه، ستا په وجود کې گرفتار شوم، ورکې زما غږونه اورې کنه. تر تا درتلل ما ته آسانه نه دي، ستا په خودۍ کې د لوی غر د مینې، ستا په دوو سترګو کې را پرېوتمه، څپه څپه د سمندر د مینې. شمس په تا پسې بې خوده یمه، د مولانا غږونه اورې کنه، ستا په وجود کې گرفتار شوم، ورکې زما غږونه اورې کنه. که محبت د ځان خوړل داسې، بیا خو نو ښه ده په عذاب کې خیم، که محبت په بې خودۍ کې ژوند وي، بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم. د انسانیت د کرشمو خالقه، د خپل خایس له زور ازان خبر کړه، پرون مو یاد کړي له موجود سره، د محبت له شور ازان خبر کړه. ستا د ستایلو تورې نه لرم، زما د زړه هندارې اورې کنا، په ځان کې ورکه د خودۍ دریابه، د خپل تسکین کوکارې اورې کنا. شمس په تا پسې بې خوده یمه، د مولانا غږونه اورې کنا، ستا په وجود کې گرفتار شوم، ورکې زما غږونه اورې کنا.
ډېره مننه تسکین صاحب، کور مدن.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.